ازادي راډیو د خبرونه ته زه احمد تکل ستاسو هر کله کوم قدر من اوریدونکو د یو ساته خبرونه د موسیقي د پروګرام لپاره زنګړې شوې ده. د راپورونو لنډه برخه هم لرو خو له هر څه مخکې په موکړې خبرونو ته د ملګرو ملتونو تر ټولو جګپوړې ښځینه چارواکې پرون د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته ورسېدله. د ملګرو ملتونو مرستیال ویان فرهان حق وی، د سرمنشي مرستیاله امنه محمد، د دې سازمان د ښځو د برخې له مشرې سیما بهوس او په سیاسي چارو کې د سرمنشي له مرستیال خالد خیری سره یو ځای کابل ته تللې ده. میرمن محمد په ملګرو ملتونو کې د کار له پیل مخکې د نایجیریا د کابینې غړې وه. د ملګرو ملتونو جګپړي مسلمان چارواکي داسې مهال افغانستان ته ځي چې طالبانو د نجونو پر ښوونځیو او پوهنتونونو او په غیر حکومتي کورنیو او نړیوالو مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی. ښاغلي حق زیاته کړه چې دی په امنیتي دلایلو په کابل کې د پلاوي د لیدنو د جزئیاتو په اړه څه نشي ویلی. د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن ال ثانی وای کته هم د طالبانو د سرپرست حکومت روسي اقدامات خوشینون کړي، خو هیواد به په افغانستان کې د بدلون دراوستو د یوازینی لارې په توګه له طالبانو سره تعامل ته دوام ورکړي. ال ثانی د سرګندونی پرون سه شنبه په داووس ښار کې په نړیواله اقتصادي غونډه کې وکړي. هغه وویل دوه حل نورو اسلامي هیوادونو سره هم په دې اړه سلام مشورې کوي چې په کندهار کې د طالبانو له مشرانو سره تماسونه ټینګ کړي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر زیاتوي چې دا چاره به اسانه نه وي خو باید و ازمیل شي. د طالبانو چارواکي وایي چې د ټاپي پروژې د امنیت په اړه د دې پروژې له اجرایه مدیر او د ترکمنستان له سفیر سره خبرې شوي. ملي راډیو ټلویزیون چې طالبان یې اداره کوي پرون په جلا راپورونو کې وویل چې د دوی د کورنیو چارو، دفاع او استخباراتو د وزارتونو چارواکو پر دې موضوع خبرې کړي. د راپورونو له مخې په دې غونډو کې د افغانستان لپاره د ترکمنستان سفیر خواجه حافظوف هم برخه درلوده. ټاپي د څه باندې 1300 کیلومتره په اوږدوالي د ګاز نلیکه ده چې کلونه مخکې طرح جوړه شوې او د ترکمنستان طبیعي ګاز به د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته انتقالوي. د دې پروژې د کار د پیل تړون په 2014 کال کې د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند هیوادونو ترمنځ د ترکمنستان په اشقابات کې لاسلیک شو، خو چارو یې په امنیتي دلایلو لازم پرمختګ نه دی کړی. د اروپایي کمیسیون مشر د تروریستي سازمانونو په فهرست کې د ایران د سپاه پاسداران انقلاب د ورزیاتولو د طرحې ملاتړ کړی. اورزولا واندرلن پرون سه شنبه وویل د حرکت د ایران د سپاه پاسداران ځواک لخوا د اساسي بشري حقونو د تر پښو لاندې کولو په ځواب کې کیږي او دا ملاتړ کوي. په وروستیو څو میاشتو کې د ایران د اټومي پروګرام پر سر د مذاکراتو د بیا پیل له هڅو سره سره د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو او ایران ترمنځ اړیکې ترینګلې پاتې دي. اروپایي ټولنې په وار وار په ایران کې د اعتراض کوونکو سخت ځپل، دغه راز اعدامونه غندلې دي. دا په داسې حال کې ده چې ایران په دې وروستیو کې څو اروپایي وګړي هم نیولې دي. او الشباب افراطی ډلې پرون د سومالیا پر یو پوځي اډه حمله وکړه چې د مرګ ژوبلې په بابې ضد نقیز راپورونه ورکړل شوي. له دې مخکې د دوشنبه په ورځ د سومالیا حکومت د یو ساحلي ښارګوټي تر نیولو وروسته د دې افراطی ډلې پر وړاندې د تاریخي بریا ادعا وکړه. حمله د پلازمینې موګادیشو په شمالي ښارګوټي هوادلي کې شوې ده. د سومالیا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز اودوا یوسف راګي د هیواد ملي راډیو ټلویزیون ته وویل په دې حمله کې چې القاعده پورې تړلې الشباب ډلې مسؤلیت اخیستی، د یو افسر په ګډون 15 سرتیري وژل شوي. خو په دې ښارګوټي کې د قبیلوي ملیشو یو قومندان بیا ویلي چې د وژل شویو سرتیرو شمیر 1100 ته رسیږي. الشباب چې د سومالیا پر ځینو سیمو ولکلري د ارتباطاتو د کانالونو له لارې د دې حملو مسؤلیت منلی دی. خبرونه موله ازادي رادیو واوریدل. قدر من اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې را سره اوسئ. راپورونه خبرو
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورځو لومړی موضوع ته. د ملګرو ملتونو تر ټولو جګپوړي خزینه چارواکي پرون د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته ورسېدل. د ملګرو ملتونو مرستیال ویان فرهان حق وویل د سرمنشي مرستیاله امنه محمد د دې سازمان د ښځو د برخې له مشرې سیما بهوس او په سیاسي چارو کې د سرمنشي له مرستیال خالد خیری سره یو ځای کابل ته تللې ده. میرمن محمد په ملګرو ملتونو کې د کار له پیل مخکې د نایجیریا د کابینې غړی وه. د ملګرو ملتونو جګپړي مسلمان چارواکي داسې مهال افغانستان ته سفر کوي چې طالبانو د نجونو پر ښوونځیو او پوهنتونونو او په غیر حکومتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی. ښاغلی حق زیاته کړه چې دای په امنیتي دلایلو په کابل کې د ملګرو ملتونو د پلاوي د لیدنو کتنو د جزئیاتو په اړه څه نشي ویلی. هغه همداراز ویل چې د ملګرو ملتونو د پلاوي په خلیج، آسیا او اروپا کې د افغانستان د وضعیت او د ښځو د حقونو د ملاتړ په مقصد په لوړه کچه په څو غونډو کې خبرې کړې دي. وایاند دا یادونه هم وکړه چې د ملګرو ملتونو پلاوي کابل ته له روانېدو مخکې د اسلامي همکاریو د سازمان او د اسلامي پراختیايي بانک له چارواکو، د ترکیې په پلازمینه انقره او د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغان ښځو له استازو او همداراز په دوحه کې د ځینو هیوادونو له سفیرانو او ځانګړو استازو سره هم پر دې موضوعاتو خبرې کړې دي. د ښاغلي حق په وینا د ملګرو ملتونو له پلاوي سره په لیدنو کتنو کې هیوادونو او نورو شریکانو د افغانستان ستونزې ته د یوې دایمي حل لارې په موندلو او افغانانو ته د ژوند ژغورنې د مرستو د رسولو په چاره کې د ملګرو ملتونو رول مهم وباله او غوښتنه یې وکړه چې دا هڅې باید زیاتې شي څو معلومه شي چې روان وضعیت بیړنی دی. فرهان حق همداراز وویل چې د ملګرو ملتونو له پلاوي سره په خبرو کې د هیوادونو او مؤسسو دا موافقه هم وکړه چې په مارچ میاشت کې به په اسلامي نړۍ کې د ښځو او نجونو د حقونو په اړه یو نړیوال کنفرانس جوړوي. طالبانو د دسمبر په 14 په یو فرمان کې په کورنیو او نړیوالو غیر حکومتي ادارو کې د ښځو کار غیر شرعي وباله او بندیز پرې ولګاو. که څه هم ځینو مرستندویو ټولنو له هغې ډلې پاملرنې د ماشومانو د ملاتړ مؤسسې یا سیف د چلډرن او د ژغورنې نړیوالې کمیټې د خپلو ځینو فعالیتونو د بیا پیل خبر ورکړی دی، خو د طالبانو حکومت په رسمي ډول تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. طالبانو له دې پریکړې مخکې د نجونو منځني ښوونځي او لیسې او پوهنتونونه هم بند کړي وو. په همدې حال کې د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی ویلي که څه هم د طالبانو د سرپرست حکومت وروستي اقدامات خواشینوونکي دي، خو زیاتوي چې د هیواد به په افغانستان کې د بدلون د راوستو د یوازینۍ لارې په توګه له طالبانو سره تعامل ته دوام ورکړي. آل ثانی دا څرګندونې پرون سه شنبه د سویس په داووس ښار کې په نړیواله اقتصادي غونډه کې وکړې. هغه وویل دوحه له نورو اسلامي هیوادونو سره هم په دې اړه سلا مشورې کوي چې په کندهار کې له طالب مشرانو سره تماسونه ټینګ کړي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې دا چاره به که څه هم اسانه نه وي، خو باید و ازمویل شي.
تر دې وروسته ازادي رادیو د شپې لخوا هم واوري.
دا مخام لشپګو دا سهار تر شپګو بجو پورې پر منځنۍ چپا دولس شپګ نوي در سره یو
د ورځې لخوا د پخوا غوندې د سهار لو ته مخام تر وو بجو کولای شي موږ پر لاندو چپو 19:25 میچو واوري.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي چې په افغانستان کې د سړې هوا څپې شاوخوا 3 میلیون بې ځایه شوي کورنیو لپاره سخته ستونزه جوړه کړې ده. خلک شکایت کوي چې د ځینو کلیو لارې د واورې د بندېدو له کبله اوبخې د واورې د ورېدو له کبله بندې دي، خوراکي توکي نه ورسیږي او ګڼ کسان د بېوزلۍ له کبله د ځانونو د تودولو وسایل نه لري. ملګری ملتونه وایي په ځینو ولایتونو کې او له هغې جملې بادغیس ولایت کې د دغو بېوزلو او زیانګالو کسانو لاسنیوي ته مټې بډ وهلي دي. اسدالله الدین په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د افغانستان په زیاتو برخو کې د یخنۍ څپې ګڼ کسان له سختو ستونزو سره مخامخ کړي او ځینې کسان مړه کړي هم دي. د سرپل ولایت یو اوسیدونکي چې خپل نوم یې نه دی ښودلی ازادۍ راډیو ته شکایت کړی چې ګڼ کسان د بېوزلۍ له کبله د ځانونو د تودولو واس هم نه لري.
دا سیمه ډیره سړه ده. په سانچارک ولسوالۍ کې داسې سخت ژمی دی چې نسمن خلک حیران دي څه وکړي. د خدای په خاطر مرستې چې راولېږي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنري یا UNHCR وایي دوی د افغانستان په ځینو برخو له دې ډلې بادغیس کې اړو کسانو ته د مرستو رسونې چارې پیل کړي دي. په افغانستان کې د دې ادارې یوې ویاندې کارولاین کلوک پرون ازادي راډیو ته وویل په بادغیس کې د دوی لخوا شاوخوا 2300 بېوزله کورنیو سره چې 14000 کسان کېږي مرسته شوې ده. د هغې په خبره له نورو زیانګالو کورنیو سره د دوی مرستې روانې دي.
Recently we've had temperatures of -20°C.
ها روسي او کې د هوا درجه منفي شل سنتي ګریډ تر رسیدلې ده چې دا دغه کورنیو ته ډیره سړه هوا ده. دوی ارشیوی چې سمڅي وکني څو د شپې مهال هلته لسړو د بچ کېدو لپاره ویده شي. UNHCR په پام کې لري له دغه کورنیو سره مرستې وکړي. هرې کورنۍ ته د سون توکي رانیولو لپاره نقدې مرستې او تاوده کالي استراری خیمه بخاری او نور غیر خوراکي توکي ورکوي.
په افغانستان کې د UNHCR ویانده وایي دغه مرستې د ملګرو ملتونو د شپږو همکارو ادارو او دریو نورو غیر دولتي بنسټونو لخوا تر ټولو زیانګالو کورنیو ته ورکول کیږي. که څه هم د طالبانو تر ولکې لاندې د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت پرون په افغانستان کې د یخنۍ له کبله د مړو شمیر 14 تنه یاد کړی، خو ځینې نور راپورونه د مړو شمیر زیات ښیي. دغه وزارت وایي د یخنۍ له کبله څه باندې 3000 څاروي هم مړه شوي او 40000 زیانمنو شوو کورنیو ته مرستې رسول شوي دي. ملګري ملتونه وایي زیات شمیر زیانګالي کسان په کور دننه بې ځایه شوي دي چې شمیر یې له 3 میلیونو اوړي.
قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، طالبانو د دسمبر په 14مه نیټه په یو فرمان کې په کورنیو او نړیوالو غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو کار غیر شرعي وباله او بندیز پر لګاوه. خو ځینو مرستندویو ټولنو له هغې ډلې پاملرنې د ماشومانو د ملاتړ مؤسسې یا سیف د چلډرن، د ژغورنې نړیوالې کمیټې او د ناروې د کډوالو شورا د خپلو ځینو فعالیتونو د بیا پیل خبر ورکړی او ویلي دي چې طالبانو په قسمی ډول د دوی ځینو ښځینه کارکوونکو ته د کار اجازه ورکړې ده. زما همکار په کاناډا کې له میشت شنونکي ظاهر اکبري سره پر همدې موضوع خبرې کړې او په پیل کې وبخې پوښتنه ترې کړې چې په نړیوالو مرستندویو مؤسسو کې په کوم دلیل طالبانو پوښتنه دا ده چې طالبانو په دریز کې کوم بدلون راغی چې پاملرنې او ځینو نورو غیر حکومتي مؤسسو خپل فعالیتونه بیا پیل کړل.
اول خو طالبان د یو فکر یا د یو دریز خاوند ډله نه ده، مختلفې ډلې دي. یوه ډله ډېره زیاته افراطي ده، یوه ډله نیمه افراطي ده، یوه ډله افراطي زه فکر کوم د افراط په ضد باندې به وي. د مختلف فکرونه لري او تر ټولو قوي ډله یې هماغه افراطي متشدده ډله ده چې د هیبت الله په نامه باندې کوم کس چې په کندهار کې شته دی هماغه خپل فرمان صادروي، نه ځان خلکو ته ښیي. هماغه یې ډېر افراطي ده او سخت دریزي کوي او هغه څه کوي چې خلک د اسلام او د افغانیت او د ټول نظر توروي. زه فکر کوم چې دوی به هماغه د دوام هغه ډلې به بیا هم د موسسات ته ډېر زیات اطمینان ورکړی وي تر څو وکولی شي د ځینې استخباراتي ډیلونه به دمو موسساتو د تمویل کوونکو هیوادونو سره کړي وي تر څو د خپل فعالیت شروع کړي. خو بدبختانه د څرګندونې ډېرې نرمې وي، خو مګر نن ګورو چې کندهار کې بیا هغه وحشت وکړله چې د خلکو لاسونه یې او د خلکو یې په ډېر بېرحمانه شکل باندې مجازات کړل، چې دا ټول هغه څه دي چې نړۍ باید دې ته متوجه شي چې په افغانانو باندې څه روان دي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې بېوزلي ده، لوږه پراخه سوې ده، سوړ ژمی دی، څه فکر کوئ چې په دغسې وضعیت کې په افغانستان کې د بهرنیو او کورنیو غیر دولتي مؤسسو فعالیتونه څومره اهمیت لري؟
د کورنیو او بهرنیو مؤسساتو فعالیت ډېر مهم دی، ځکه افغانان په ډېر بد اقتصادي وضعیت کې دي. عام خلک تقریبا قاطع اکثریت د افغانانو د خوړلو ډوډۍ نه لري. اولیت توکی نلری. باید نړی لاړ شي د عام افغانانو سره خپله مستقیما مرسته وکړي. کومه مرسته چې اوس توضیح کېږي په دا تېر یو نیم کال کې توضیح شوله، دا عادلانه نه وه، د عام افغانانو دپاره نه وه. د اکثره ځایونو کې طالبانو خپلو کسانو ته ویشلې ده. زما به د کورنیو بهرنیو موسسات نه غوښتنه دا وي چې لاړ شي مستقیما د عام افغانانو سره په خپله کومک توضیح کړي، تر څو وکولی شو چې هغه افغانان چې په دغه تحول یو نیم کال کې متضرر شوي دي هغه سره مرسته وشي، حداقل د یوه مړې ډوډۍ ورته پیدا شي چې دی د ژوند بد شي. افغانانو اوس حالت نه ناموس خوندي دی، نه ډوډۍ لري، او یو ډېره جابره ظالمه غلامه ډله پرې حاکمه شوې ده. د دین هغه تفسیر چې دین سره خپله په تنازعات کې دی هغه په زور باندې په دې باندې عملي کوي. خلک زه فکر کوم که دا ډله دا په دې شکل باندې دوام وکړي، خلک به زیات بې دینه شي، خلک به ډېر زیات نور د فرهنګي لحاظه خراب شي. ډېر زیات ضرورت دی چې نړیوال اوس د عام افغانانو لاسنیوی وکړي، تر څو عام افغانانو حداقل هغه عزت او یوه مړې ډوډۍ ورته پیدا شي.
طالبان ولی لا هم له نړۍ سره د تعامل پر څرنګوالي نه پوهیږي، ورځ تر بلې هغه کارونه کوي چې د نړیوالې ټولنې د عکس العملونو سبب کیږي.
زه په دې نظر یم چې طالبانو کوم ټیم چې د نړیوالو سره دی خبرې کوي او یا کوم ټیم چې دی ته یا کوم ملکونه چې دی ته لابي کوي، اصلا هغه خلک طالبان نه دي. طالبان هغه افراطي ډله ده چې مستقیما د ګاونډیو هیوادونو نه امر اخلي، په افغانانو باندې چې څومره ذلت وي، ظلم وي، امر راولي. هغه ډله چې په قطر کې ناسته وي یا په وزارت خارجه کې ناسته وي، د طالبانو سره په نرمو الفاظو غږیږي او یو رقم ته د خارجیانو په مایند باندې غږیږي، هغه طالبان نه دي. زما د بهرنیان نه غوښتنه دا ده چې مستقیما که دوی غواړي چې دغه مسله د افغانستان د دوی سره حل کړي، واقعا د طالبانو سره غواړي چې خبرې وکړي، د هغه سختریزو ډلو سره د مستقیما خبرې وکړي. دا نورې ډلې د خپلو ګټو په خاطر باندې او د مغو ډلې سره د خپل مشکلات حل کړي او د افغانستان د راتلونکي لپاره د ورسره خبرې وکړي. په دې هر څه باندې نړیوال پوهیږي، یا نړیوال خپله غواړي چې افغانستان په همدغسې حالت کې وساتي، یا په طالبانو کې دومره شیطانت او دومره رضالت پروت دی چې نړیوال تر اوسه پورې غولوي. زه فکر نه کوم چې نړیوال دې وغولېږي، خو نړیوال په دې کې یو نوه سازش کوي چې دا سازش نه د نړیوالو په ګټه باندې دی او نه د افغانانو په ګټه دی.
د چارو شنونکی ظاهر اکبری و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. قدرمن اوریدونکو، له دې سره د خبري برخې پای ته ورسیدو. ستاسو پام د ازادۍ راډیو د موسیقۍ د پروګرام د سندرو میلمانه اوریدو ته راګرځوم چې قادر جلالوف چمتو کړی ده.
د ازادي رادیو د موسیقۍ خبرونه
زمان
ازادي راډیو له تازه خبرونو کړه او متوازن راپورونو سره اوس د شپې هم تاسو سره ده.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
د ورځې لخوا د پخوا په څیر د سهار لوو د ماښام تر وو بجو پر لنډو څپو نونس یوش او پنځه ویش مترو تر تاسو ځان در رسوو.
بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو تم ربی ملی تم رگرانا زندگی تیرو تانا بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو جانان پا غم دے پوہن کرو داس دیو رکرو چے دے زان پا غم دے پوہن کرو دزما کے غما دا اسمان پا غم دے پوہن کرو اوز دی رلری دا مکان زندگی دی رو ستانا بغیر جانا نا زندگی تیرو پر ہرونو نمو یا رکھی گی پزاو لنو کے بندوانا زندگی دی رہو ستانا بغیر خوگ جانا نا زندگی دی رہو
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
سو پسنگا پر آسان آئیرم آقا سو پسنگا پر آسان آئیرم خود خبر چی سنگا دے جانا
ازادي رادیو له تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو ملګری ده. ازادي رادیو د ماخم لو شپګو د سهار تر شپګو بجو پوري پر منځنۍ او چپو دولس شپګنوي او د سهار لو د ماخم تر وو پر لنډو چپو 19:21 او 15:21 موندلای شي. زموږ پرونی په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو .com ته ورشي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
ایک رانے محبوبے گلا دیرا یا دی خندا و مسکا دوارا ادا دیرا یا دی
ازادی رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښپژو د سهار تر شپږو بجو پرمنځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویبسایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
داس خوار او زار شل کزا بغمونو گرفتار شل کزا خدای دیور دی عاشق پتندی بلکا چه خبر دیشق پکار شلا کزا ستاپ محبت که اشناو سو نازک دل زما وگور گوگل زما ستاپ محبت که اشناو سو نازک دل زما وگور گوگل زما مجنون کرما دیری زیگر خون کرما دیری زیگر خونا اینی دی مجنون کرما دیری زیگر خون کرما دیری زیگر خونا سامینی کرالی سامینی کرلی دیر خارونا کو منزل زما وگور گوگل زما وگور گوگل ستاپ محبت که اشنا و سو نازک دل زما وگور گوگل زما وگور گوگل بستر تا دی در اغلا مسر تا دی در اغلا مسر نیمش با بستر تا دی در اغلا مسر تا دی در اغلا مسر تپ خوبی داوه پشرا سر و بلبل زما وگور گوگل زما وگور گوگل ستاپ محبت که اشنا و سو نازک دل زما وگور گوگل زما وگور گوگل ظلم تادام کوا گران جفام کوا ظلم تادام کوا چنچمن وچیگی مراوی شوائی دلات پل زما وگور گوگل زما وگور گوگل ستاپ محبت که اشنا و سو نازک دل زما وگور گوگل زما وگور گوگل مجبور یما عشق درنزور یما عشق درنزور زمان مجبور یما عشق درنزور یما عشق درنزور اومینی سنابت اومینی سنابت پلاس کی عمر سسل سما وګور ګوګل سما وګور ګوګل وګور ګوګل سما وګور ګوګل ساپ محبت کې ساپ محبت کې آشنا وسو نازک دل سما وګور ګوګل سما وګور ګوګل وګور ګوګل سما وګور ګوګل وګور ګوګل سما وګور ګوګل
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي شمیره دا ده 00422211 2411 15 شمیره بیا وایم 00422211 2411 15